د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د داووس د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د وینا پر وخت د نړۍ امنیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان سره مرسته کوي چې دا هیواد نور د تروریزم ځاله ونه اوسي. جمهور رئیس ټرمپ د سویس په داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله غونډه کې له پانګوالو وغوښتل چې په امریکا کې پانګونه وکړي او زیاته یې کړه چې د هغه په سیاستونو کې د امریکا لومړیتوب په دې معنی نه دی چې د امریکا متحده ایالات دي ځان ته وي.
America alone, and we are competitive once again.
جمهوریس ډونالډ ټرمپ ول په امریکا کې د پنګمن لپاره ډیر شو وخت او زتا سټولو ته بلنه درکوم. امریکا د کسب او د کار ځای دی، د نو او سترو شیانو د اختراع او جوړولو لپاره راسي. شغل ټرمپ د جنوري په 28مه د جمعې په ورځ په غونډه کې په تیر یو کال کې د امریکا د متحداتو پر مختګونه بیان کړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د ترکیه ځواکونه به کوردی جنگیالي د سوریه سرحد څخه لرې کړي او ممکن د عراق سرحد تر سرحد پورې به پر شا وتنبوي. د ترکیه دغه ګام ممکن د امریکا د ځواکونو سره د نشټ امکان هم زیات کړي چې د کوردی وسلوالو ملاتړ کوي. دا وخت په سوریه کې د امریکا 2000 سرتیر دیره دي. د تیر چهارشنبه پر ورځ د امریکا جمهور رئیس د خپل ترکیه سیال سره د وضعیت د رامونو په نیت خبري وکړي. جنوبی کوریا د میرینینګ شار په یو روختون کې ورلګیدنی لښتر لږه یو سرویش کسان وژل دي. د اسرائیلي ادارې چارواکو ویل دي لسګونه نور په دې ورلګیدنی کې ټپیان سوي دي. چارواکو ویل دي ګومان کوي چې ور د سینجونګ په نوم د روختون په 15 پوړیز ودانۍ په لومړی منزل کې چې د روختون عاجله خونه پکښه د لګیدل دي. د روختون د دوو نرسانو له خولې ویل سوي دي چې په چور په نسبت اوګه د روختون پاجله خونه کې ولګي. چارواکو ویل دي لښترجه یو سلسلويش کسان ټپین سی وی دي او ویره ده چې شاید مړ شمیر زیات شي. د ازادي اروپا رادیو په پاکستان کې د خپل همکارانو پر وضعیت اندیشنه څرګنده کړې ده چې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له تړلو ورسته د پاکستاني مقاماتو تر فشار لاندې دي. د ازادي اروپا د رادیو عمومي مشر ټامس کینډ د جمعې پورس په یو اعلامیه کې ویل دي چې داسې نښې نشانې شته چې پاکستانی چارواکي د مشال رادیو کارکونکو پر زور دی ته اړ کوي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د لویدیځو هیوادونو دروست خبرتي ادارو راپور کړی دی چې شمالي کوریا روسیې ته خپل سکاره استولي چې بیا لاغه ځای جنوبي کوریا او جاپان ته ورسې ودی، چې ښکاری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دغه هیواد لګول سو بندیزونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیر کال د اگست په 15 نیټه د شمالي کوریا د سکرو پر وارداتو په دې نیت بندیزونه مرګول چې د پیانګیانګ بارنۍ پیسو د لاسرسي بند کړي چې دغه هیواد ونسی کولای چې خپل هیواد د اټومي وسلو او توغندوی پروګرام لپاره پیسې برابر کړي. دغه استخباراتي منابعو ویلي دي چې دغه کمیونستي هیواد درې ځلې خپل سکاره د روسیې د نخوډه او خولمسک بندرونو ته انتقال کړي دي چې بیا له غزه د جنوبي کوریا او جاپان ته ورسېوي دي. دغه راپور په اړه د کرملن وین دیمستری پیسکوف د جمعې پر ورځ ویل چې روسیه د نړیوالو قوانینو درناوی کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د مسلمانانو ضد هغه ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې په اصل کې د برتانیې یوې شیړخې افراطي ډلې مشر خپره کړې وه. ډونالډ ټرمپ د برتانیې یو ټلویزیون ته پرون د جمعې پر ورځ ویل د هغو ویډیوګانو له خپرېدو یې په برتانیې کې د چا د سپکاوي نیت نه درلود. هغه وویل
If you're telling me there's a horrible people, horrible racist people, yeah. I would certainly apologize if you'd like me to do that.
ټرمپ ول دی د افراطی ډلې په اړه هیڅ معلومات نه درلودل او د هغو ویډیوګانو بیا ټویټ کول د غوی د متواد د تایید په معنی نه دی. ډونالډ ټرمپ چې په ټویټر باندې 28 میلیونه فالوور لري په نومبر میاشت کې د هغو ویډیوګانو په بیا ټویټ کولو سره چې د مسلمانانو پر ضد وي په برتانیا کې د خلکو غوسه وپاروله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې خپل نورو سیالانو ته بلنه ورکړې ده چې د توغندۍ و هغه ټوټې له نږدې وګوري چې اوس د واشنگټن په یو پوځي مرکز کې ساتل کیږي چې د هغې په کول تهران په یمن کې د حوثي یاغانو ته ورکړې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په پام کې لري چې د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته سفر وکړي څو د هغو توغندۍ پاتې شونې وارزوي چې ویل کیږي د ایران لخوا د یمن حوثي یاغانو ته ورکړل شوي وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونی لومړی راپورته د کونړ ولایت د مرکز اړوند په یو سیمه کې د پولیو وایروس موندل شوی او روغتیایي کارکونکو د اندیښنه لري که خلک خپل ماشومان په وخت واکسین نکړي نو پرګوزان د کوچنانو د اخته کېدو امکان ډیر دی. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ د مرکز اړوند یو سیمه کې د پولیو وایرس موندل شوی او دا اندېښنه شته چې که خلک خپل ماشومان په وخت واکسین نکړي نو پرګوزن د کوچنیانو د اخته کېدو شونتیا ډېرېدلی شي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اساق امریکا غږ ته وویل وایرس په داسې یوه سیمه کې پیدا شوی چې د یو شمېر کلو اوبه سره یو ځای کېږي.
نو اندېښنه خو یې هماغسې لکه څنګه چې د اصلي پولیو یا دا خو خطر یې هماغسې څنګه لکه په ماشومانو کې چې وي همداسې په محیط کې چې پیدا کېږي خطر یې همداسې یو څوک شته په دې ساحه کې چې هغه د پولیو وایرس لري. نو همدغه او دا مونږ د دې اسدآباد او د دې دم کلي کوم پازیله اوبه چې دغه کته منډکون سره ټولې جن شوي دي یو ځای شوي دي همالته یوه ساحه ورته تعین شوې ده. هماغې نه هر میاشت مونږ یو د اوبو سمپل اخلو او هغه لابراتوار ته ځي هماغه ساحه کې همدغه پولیو وایرس راغلی. په متاسفانه چې تر اوسه په کې کوم مثبت کیس نه و مثبت وایرس نه و راغلی او دا په دې راوند کې په دغه ډسمبر کې دغه چې مونږ کوم سمپل واخیستو دغه د پولیو وایرس
نو ماوړې وایي د دغې ستونزې د حل لپاره پر روانه دوشنبه د پولیو ضد کمپین کیږي او بیا د میلادي کال د فبروري میاشتې په 12 نیټه د پولیو یو بل کمپین هم کیږي چې د دغې ستونزې سره مبارزه وکړي.
مونږ په دې راتلونکي دوشنبه کې مونږ په کونړ کې یو دوره لرو د دوشنبې نه تر جمعې پورې او بل دوره به د 12 د فبروري نه تر 15 د فروری پورې زمونږ بل دوره ده. نو دا دوه دورې نږدې وي نو په دې وجه ورته مونږ عاجل دې ته کومه دوره یا کوم تدابیر د کمپیر ونیول. نو ځکه دا دوه دورې مونږ مسلسل ورپسې لرلې او همدغه د هغې دپاره ښه تدابیر.
ولسي خلک هم پر کورنیو غږ کوي چې باید خپل کوچنیان واکسین کړي.
کورنۍ دې خپل ماشومان واکسین کړي ځکه که دا په یو انسان کې ښکاره شي نو بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي. نو دا ټولو انسانانو ته بیا ډېر ژر انتقالیږي. نو زموږ هیله ده چې له ډېرې ټولو کورنیو څخه چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کونړ په ګاونډي ولایت ننګرهار کې د پولیو یوه پیخه ثبت شوې ده چې دا د 2013 میلادي کال لومړنۍ پیخه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي فورم په غونډه کې د وینا پر مهال وویل نه پرېږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل سي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا ژغ نړۍ او هغو هیوادونو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې ته متحد دي څه پیغام رسوي. موږ په دې باره کې د سیاسي چارو د مبصر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې.
د امریکا جمهور رئیس سویس کې اقتصادي غونډه ته د نورو مسایلو تر څنګ یوه خبره ادام کړې ده چې پوه شئ هر کله چې امریکا وده کړې د نړۍ د وده سبب شوې ده. په سیاسي او اقتصادي لحاظ د امریکا تاثیرات په نورې نړۍ څنګه ګورئ سیدي صاحب؟
واقعیت د خبرې دا دی چې امریکا د نړۍ سوپر طاقت دی، نظامي، سیاسي او اقتصادي وړتیاوې لري. د امریکې خبره په نړیواله سطحه کې ستر وزن لري. دا چې د امریکې جمهور رئیس ښاغلی ډونالډ ترامپ یو کال مخکې رئیس جمهور کېده، د هغه سیاستونه چې اوس هم ورته اشاره کوي چې په منافع او مصالحو کې د امریکا منافع او مصالحو ته اولویت ورکوي، مطمئنا دا یو سلسله اعتراضات هم را پارولی شي او له بلې خوا نه په داخل کې د دغه قوت سبب ګرځي. دا چې یو سلسله اولویتونو ته اشاره کوي د هغه په جمله کې د افغانستان مسله اولویت ګڼي، دا چې په حقوقي لحاظ باندې یو سلسله زمینه سازي کوي بهرنیو پانګوالو ته په امریکا کې،
بله
دا تمام هغه شی نه دی چې په نړیواله سطح مطمئن اندر تاثیر لري. تشکر.
بله جمهور رئیس ټرمپ د نړۍ د امنیت په اړه په څرګندونو کې د خبرې ته اشاره کړې ده چې هڅه به وکړي د افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هیواد نور د تروریزم ځاله نشي. اوس پښتنه دا ده چې د تروریزم سره مبارزه کې د امریکا جدیت نړۍ څومره د تروریزم ضد مبارزې تعهد ته هڅولی شي؟
د افغانستان سره مرسته د تروریزم په مقابل کې مبارزه زور ته د مرستې تعبیر دقیق تعبیر نه وینم. افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په ډګر کې په اولین خط کې قرار لري. هغه ترور چې نړۍ تهدیدوي او تهدید کړی ده دا د افغانستان خلک دي چې قرباني ورکوي او د نړۍ د امنیت لپاره کار کوي. په دې خاطر باندې د افغانستان سره مرسته د ځان سره د هیواد مرسته ده. یو دوم دا اظهارات خپل مثبت تاثیرات لري چې افغانستان تر اوسه پورې هم نړۍ ته امریکې ته مهم دی. اما زما په برداشت باندې اوس د دې وخت راغلی دی چې هغه هیوادونه چې دبل گیم کوي د مشخصو اقداماتو او د مشخص عمل وخت راغلی دی. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک دې ته منتظر چې دغه د خبرو طرفداري چې د امریکې د خوانه اعلانې دي د هغه هیوادو په مقابل کې چې هغې دبل گیم کوي باید د هغې په مقابل کې مشخص عملي جدي اقدامات وشي.
همدا جدیت افغان حکومت لپاره څه رقم یو فرصت دی؟
مطمئنا رواني تاثیر لري، مطمئنا سیاسي تاثیر لري. اما همغه سمي چې اولي فرصت او وخت د دې راغلي دی چې یو سلسله احزارات او یو سلسله قطنامي د عملی کار سره اقدام شي، دا همګام شي. دا چې په کابل انتر کانتینینټل هوټل کې مشخص تروریستي گروپونه اعلان کوي چې دا کار منګه کړی دی او د دې گروپونو مشران په پاکستان کې په لوی ښارونو کې وجود لري، زه فکر کوم نور د تعبیر او د توضیح ځای نشته دی چې دا هیوادونه دي د تروریستانو د ساتلو په برخه کې توجیهات وکړي. د دې په مقابل کې د دې هیوادونو د اصلي پالیسي میکرانو په مقابل کې باید مشخص عملي اقدامات وشي. په دې خاطر باندې د خبرې وخت دقیقا تاثیر خو لري، اما که خبرې د عمل سره همګامه نشي ذکر کوم هغه محلي متل چې د مار د لنډۍ که مرګ نه کړ. په دې خاطر باندې دوی کولی شي چې نور بد په اصطلاح اقدامات وکړي که چېرته دا اظهارات د تروریستانو په مقابل کې د عملي ګامونو سره همګامه نشي. تشکر.
ډیره مننه سیدي صاحب کور ودان.
خواهش کوم.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجر اداره وایي په دې هفته کې عدن ته نږدې د یمن د ساحل سره په روانه هفته کې لږ تر لږه د دیشو سومالیایانو او ایتوپیایانو مړې پیدا سول چې په اوبو کې ډوب سوي وه. ګمان کېږي چې دوی په قاچاقي کښتۍ کې سفر کاوه. خبریا لیلیز اشلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
ژوندي پاتې کسان وایي په کښتۍ کې 125 تنه سومالیایان او ایتوپیایان سپاره وو. ډیره ګڼه ګوڼه په کې وه چې جیبوتی ته روان وو. دوی د مرستو د رسولو کارکوونکو ته وویل د رپورټونو له مخې کښتۍ په داسې وخت کې واوښتله چې په کښتۍ کې په سپارو مسافرو باندې ډزې وشولې. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان نتاق جویل ملمن وای ګمان کېږي چې دغه بې تعلی کښتۍ بې مسلکه قاچاقبرانو چلوله. دی وای ښایي چې دوی خپل ټوپکونه په داسې وخت کې هغو مهاجرو ته واړول چې کوشش یې کوو له مهاجرو نه ډېرې پیسې وشکوي. دی وای مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي له ناامیادۍ نه قاچاقبرانو ته رجوع کوي چې له یمن نه په وتلو کې ورسره مرسته وکړي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
People get stuck, can't get evacuated. We know of cases where they have solicited what we guess we can only call a regular traffickers or regular transporters, for lack of a better word, smugglers, to take them away from Yemen.
خلق بند پاتشی او وتل نشی موږ له داسې پیښونه خبر یو چې دوی قاچاقبرانو ته زاری کوي د دوی سره له یمن نه په وتلو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو نطاق ویلیام سپینډ لاروای دا تعجب نه دی چې د یمن په شان اوږو جنګ کې به بې وزلي مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د بشري حقوقو نه د سرغړونو سره مخامخ کړي چې په دې کې د انسانانو قاچاق او بیرته لیږل شامل دي. د امریکا غږ ته وویل یو این ایچ سی آر یو کلنه مبارزه پیل کړې ده مخکې له دې نه چې دوی امن ته روان شي د خطرونو په باره کې خبرداری ورکوي. سپینډ لار خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Yemen is one of the most dangerous places in the world. It's in the middle of a terrible conflict, verge of famine, with a cholera epidemic and so on. And yet, refugees and migrants continue to arrive there.
یمن په نړۍ کې یو له خطرناکو ځایونو نه دی. دا د یو بدغوني جنجال منځ دی، د قحطۍ په څنډه ولاړ دی او د کولورا ناروغي او داسې نورو ستونزو سره مخامخ دی، او بیا هم مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي ورته ور روان دي. د ملګرو ملتونو راپورټونه وایي د افریقا د کر څه باندې 8000 مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو تیر کال په ځانونو خطرونه قبول کړي وو چې یمن ته په کښتیو کې ځانونه ورسوي. د مرستو د رسولو ادارې وایي دغه خلک دومره نیسمن دي په دې هیله حد اقدام کوي چې متحده عربي اماراتو ته ځانونه ورسوي او کار پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په جنگ ځپلي سوریه کې د دې خبرداري ورکړي چې د هغو ملکي کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوراک د کمی سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیر خلک له سخت لوږې ځپلي دي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین د جنیف څخه رپورټ راکوي چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته درواوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام د دې خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې روان کورنۍ جنگ ورستر بلی خلک نور هم لوږی او بدحالی ته مجبور کړی دی. خو په داسې سخت حالاتو کې هم د خوړو نړیوال اداره میلیونونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي چې په هغو سیمو کې وسیږي چې ماسرسوي دي او د غرض په هغو سیمو کې دي چې لاسرسی ورته ډیر ګران دی. خو د دغې ادارې ویاند دی بیټینا لاوشر وایي دغه هڅې لا هم پوره نه دي.
Because you know we are having a big operation in Syria in December reached 3.1
لکه څنګه چې تاسو خبري یاست موږ دا وخت په سوریه کې په پراخه کچه د مرستو عملیات پیل کړی دي او د دسمبر په میاشت کې موږ 3.1 میلیون کسانو ته مرستې ورسولې. خو 6.5 میلیون کسان خوراکي توکو ته د نه لاسرسي سره مخامخ دي او 4 میلیون بیا د خطر سره مخ دي چې دوی ته به هم خوراکي توکي په راتلونکي کې ورونه رسیږي او دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده سوی دی. لاو شروای دغه وضعیت به تر هغه دغه ډول جاری وي تر څو چې داغې پر کول دغه بدترینه جنگ خاتمه نه وي موندلې. هغه وای د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ غوټې په ماسرسي سیمې کې د تشدد د پیښو په زیاتوالي سخت اندېښمنه ده. ختیځ غوټه پلازمینه دمشق ته نږدې د شمال ختیځ سوریې په ادلب ایالت کې پرته ده. لاو شروای په ختیځ غوټې کې جاری جنگ او بمباریو له وجې شاوخوا 400,000 کسانو ته خوراکي توکي تیل او د چاک او به کمی سبب ګرځیدلی. هغه وای
We have seen many cases of severe malnutrition. Some of the people have been eating animal fodder.
موږ د سوې تغذیه ډیر زیاتې پیښې ولیدلې او ځینې کسانو د حیوانانو خوراک او خزرې خوړلې دي. ځینې خلک دې ته مجبور سوي دي چې په زیرخانو کې اوسېږي او داسې هیڅ منابع نه لري چې بازارونو او نور ځایونو ته ولاړ سي چې خوراکي توکي او نور د ضرورت شیان رانیسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندي لاوشر ویل چې په ادلب کې جنګونو 1,00,000 کسان چې کورونه د جنگ سرحدونو ته نږدې دي دې ته مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. هغې د دې خبرداری ورکړ ترڅو چې هغوی ته مرستې ورونه رسیږي، زیاتره کسان به د ژمي په موسم کې د شنه اسمان لاندې ژوند تېروي. دوی نه سرپناوی لري او ډیر لږ خوراکي توکي ورسره دي. څو ورځې له مخې د روسیې جنګي الوتکو چې د سوریې د حکومت ملاتړ کوي په ختیځې غوټې کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بمباری وکړې. یاغیانو بیا په ځواب کې په سوریې کې د روسیې په اهدافو بریدونه وکړل. روسیه په سوریې کې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم د دې خبرونې بل مرکه. د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د ملکی خدماتو په ادارو کې د شوزو د ونډې د ډېرېدو لپاره نوې پالیسي پیل کړې ده. دا چې د ملکی خدماتو په ادارو کې د شوزو د ونډې ډېرېدل به د شوزو په وړاندې د پروتو ستونزو د هواري سره څه مرسته وکړي. نوشابه آشنا د ملکی خدماتو په اداره کې د جندر کارشناسي سپوږمۍ خیشکي سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
دا زیاتر په همدغه برخه کې بس کوي چې منظور د مسؤول کاري محیط او د استخدام په باره کې ډېر تاکید کوي چې د مناسب لارې مخته ونیسو چې د ښځو ونډه ډېره کړو په ملکي چارو کې.
یعنی د ښځو ستونزو ته هم کتلي دي چې په کاري چاپېریال کې کومې ستونزې دوی لري، هماغه ستونزو د رفع کولو یا د حلولو دپاره هم داسې پالیسي جوړه کړې ده چې ښځو ته همکاري اسانتیاوې برابر شي، هم دوی جذب شي. د ښځو د ونډې د ډېرېدو پالیسي دا په 34 ولایاتو کې قابل د تطبیق ده. هلته نور دفترونه شته دی چې د ولایت یا ځایي خلک، سیمه ییز خلک، داسې کومه اداره شته دی چې هغې ته لاړ شي، خپل شکایتونه وکړي، مېرمنې لاړ شي، جنکۍ لاړ شي، خپل شکایتونه وکړي او ثبت کړي.
عمل ناشکر د کمیسیون خو یو ریاست په هر ولایت کې هم لري.
ښه، یعنی خوند
کوي چې د خپل مشکلات هلته انتقال کړي او دا طریقه خو به هیڅ مشکل نه راتمه نغو دی اری کلری مرکز سره او هم دا کمیټه ده له اختلافات چې د دې د دې د مشکلات سری علي یعنی ټول ته نه اشکاروي. دوی هم کمیټه یې ځان سره کینی هغه تحلیلي او د دې راست کې رئیس د تقنین او پالیسي د جندر نه اوسې او یو امر د هم کمیټه د اختلافات چې دا د ټول یو ځای یو هم دا مشکل ګوري سری پیدا کوي او ورسره تماس نیسي چې یعنی واقعا دا څه کې او ته ویل چې هو واقعا همدغه مشکل ده چې دا د مخکېتۍ مقام ته
اوس د نوې پالیسۍ سره به اوسګار خوځو ته څومره د کار موقع برابر شي، څومره به دغه جنسیتي نابرابري چې په نظر کې ده دا به څومره رفع شي یا ستونزه به څنګه حل شي؟
نظر پر دې نوې پالیسۍ خو دلته باید په امکان کې چې د قانون هم لږه انعطاف پذیري پیدا کړي د ښځو په اړه چې دا باید وشي. دغه چې تجربه او تحصیل مرتبط نه لري دغه ډېر ښځې نه شي کولای چې لار پیدا کړي. بله، بلې چې ښځې چې دي که تحصیل لري تجربه یې نه لري، که تجربه یې لري تحصیل یې نه لري. دغه دوه چې ونه لري یو یو منسیږي دا به اېسېږي چې هغوی شارتلس نه شي، هیڅ لاره پیدا نه کړي. خو بیا یې په نظر کې نیولی دي چې د دې میاشتې هم کم وي د دې تجربه د هماغه دوه کالو نه هر بس کې چې وي یا یو کال نه که درې میاشتې څلور میاشتې هم کم وي دوی باید لار پیدا کړي.
یو څوک چې لوړ زده کړې بله د مکتب نه یا د فاکولټی نه فارغېږي طبعا هغه د کار تجربه نه لري، څه شی زمينه ورته د نوې پالیسۍ د مخې برابرې دی شي چې د په دندې وګمارل شي؟
هو دا خو د ولایتونو تر مرکز د فرق کوي. مرکز کې ډېر جدي نه کېږي او ولایتونو کې څو ځکه چې هم داسې نه شته دی دومره ډېر اشتراک نه کوي. هغه لپاره بیا ته دولسم نام چې فارغ زمينه او تم مساعده یې چې هغه راشي د کارو کې دولت کې.
ښه،
دا خو د خلکو څخه تلوانه ده.
ملکی خدماتو په ادارو کې د خزو د ونډې ډېرې دل اغلر پروتو کلو سیمو باندو خوان سره چې د ډیرو انساني حقوقونو نه محروم دي، هغه سره به څه مرسته وکي؟ مشکل اخواته ده،
مشکل اندازه او ته چې مرکز کې چې بیریږي ونده دیریږي څو مقامات راځي، دا مستقیم معرض لري په اخزو چې په ولایاتو کې دي.
څنګه؟
په دې چې هغه کې هتي چې سوال نه لري، هغه خل لاسي صنایع لري، هغه تا ودا ورکول کېږي، هغه تا فارمونه جوړيږي، هغوی باندې سرمایه گذاری کېږي، دا هغوی هماغه کار ته ډېر وده ورکول کېږي، هغه ته هغه تاریخ مشي چې یعنی که معاش حاصل نه لري، د هغه نه ډېر عاید هغه لاسته راوړي. د ښځو انجمن لرو په خدماتو ملکي کې چې دا موږ تر اوسه د کابل په شمول په نه ولایاتو کې هم دا ایجاد کړی دی. د دې وظیفه دا ده چې هلته موږ هم د تازه فارغینو ته څه د مکتب دي او که د پوهنتون دي، یو کورته یو کمپاین د استخدامي لرو، یعنی آگاهی ورکو چې څنګه تاسو کولای شئ دولت کې جذب شئ، څنګه باید تاسو سی وی جوړه کړئ، څه رقم یعنی همدا د سوالونو مثالونه هغوی ته وایي چې څه رقم فورم باید داشي، همدغه ابتدایي معلومات ټول موږ هغوی ته کمپاین کوو.
ډیره مننه کوم ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو پامکړی دی راپورته. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول په کال کې زهري ماران 15 میلیونه انسانان چیچي، چې له دې جملې څخه په تخمینی توګه برابر 200 زره کسان مري. ساینس پوهان اوس کوشش کوي چې د مختلفو زهري مارانو زهر معاینه کړي او د زهرو د طبیعي ترکیب له مخې د علاج او درملنې لپاره دوا پیدا کړي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریال براین آلن د رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.